پاره همدارنګ د تفریح د ملګرو سره د چکر لپاره هغه وختونه نسی تنظیمولای. یوازینی علت یې همدا دی چې دلته هغه ذهنیت نه دی جوړ. هغه ډېره لیوالتیا او جدیت د کار لپاره د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره دغه په دوی کې کم دی.
لیکوال جاوید اوربل وایي هغه ځوانان چې د خپلو کارونو ترمنځ تناسب نه رامنځته کوي ستونزې یې ورځ تر بلې ډېریدلی شي.
نو که چیرې موږ د هرې ورځې لپاره پلان جوړ کړو او په دې پلان کې بیا د تفریح لپاره هم یو ورځ وټاکو، زه فکر کوم بیا به ځوانان د دې مشکل سره مخ نه وي چې د دوی پر اوږو باندې ډېر زیات کارونه بار سي او دوی ته ژوند څخه یو قسم زړه تور سي، ځکه دوی چې په تفریح باندې وځي هلته درس فشار هم ورباندې راځي، درسونه یې پاتې کیږي او تر څنګ کم کارونه چې دوی په غاړه دي نو هغه هم ورباندې بارېږي. ځکه کچیری ستا پر اوژو باندې یو بار یی هغه چې ته په تفریح کې یې هغه بار تا ستړی کوي، خو کچیری ته یو کار کړی د کار څخه خلاص یې د درسونو څخه خلاص یې او ته په تفریح کې هغه نو بیا هغه ستړیا دی د کار او د درس ویلو هغه ټوله وسی درڅخه.
خالد شاه نایل چې خپل هم یو وخت د مسایلو ته فکر نه کاوه وایي کله چې هند ته لاړ او هلته ځوانان ولیدل چې هغوی د خپل محلویش مطابق ژوند کوي، دی هم متوجه شو چې باید د خپلو کارونو ترمنځ تناسب رامنځته کړي.
دلته داسې ډېرې کړنې چې هغه عمومي فرهنګ نه وي ګرځېدلی، یا شاید ما په بیرون د دې ځنه بل ځای کې لیدلی چې مثلا هلته دا یو فرهنګ و چې دوی تا به یې مثلا یو ملګري ته وویل چې راځه چکر ته ځو څنګه کوو، نو هغه به تا ته مثلا دی خپل ورځنی پلان به درته وښودل چې مثلا دا یم ورځنی پلان دی، دې نه دې بجو پورې زه چکر وهلم، دې نه دې بجو پورې درس ویل شم. نو شاید هغه خبرې وي هغه کړنې وي چې د خلکو پلانونه چې په وضعیې متاثره کړی یم او ما دا پرېکړه ونه چې ژوند باید په پلانینګ باندې یا پلان ګزارۍ باندې مخته وړل.
جاوید اوربل په دیان دی چې ځوانان باید د خپل ژوند لومړیتوبونه وپیژني او په همدې دایره کې مخکې لاړ شي، په دې سره کولی شي دوی ډېر څه لاسته راوړي.
کله چې موږ تاسو د هرې ورځې دپاره د هرې اونۍ دپاره د هرې میاشت دپاره او د هر کال دپاره موږ تاسو پلانونه ولرو نو هلته به زموږ ورځ ډکوي، هر شی به ټول به تقسیم اوقات سره مخته ځي. مثلا که موږ کار کوو د کار دپاره باید یو خاص وخت ولرو، که کورنۍ مسؤلیتونه را ترغاړي چې مثلا کور ته سودا راوړلی هغه دپاره باید خاص وخت ولرو، د درس دپاره هم دسی، او په دې کې باید موږ لومړیتوبونه ټول په نظر کې ونیسو.
د لوګر اوسیدونکی شکرالله لیوال په دې نظر دی چې ځوانان کولی شي خپلې ټولې چارې داسې تنظیم کړي چې په یو کار سره د بل کار وخت ونه نیسي.
هر انسان ته پکار ده چې د خپل کار وخت، د زده کړې وخت، د خوب او د راحت وخت باید مشخص کړي او څومره چې اړتیا وي په هماغه اندازه باندې په مشخص وختونو کې خپل وخت تیر کړي. پکار نه ده چې موږ لس ساعته کار وکړو او درې ساعته خوب وکړو، یا درې ساعته کار وکړو لس ساعته خوب وکړو، یا تفریحي پروګرامونه همدارنګه ناستې پاستې ډېر وکړو بیا خوب راکم کړو. دغه ټول هغه شیان دي چې دا په ذهن باندې، په ورځني ژوند باندې، د انسان په جسم باندې، حتی انسان په رواني حالت باندې مستقیم تاثیر لري. که چېرته یو انسان خپل ورځنی مهالویش په درې یا څلورو مشخصو وختونو باندې ویشي نو دغه پایلې به ډېرې مثبتې وي. یو سړی به وکولی شي چې په ښه توګه خپل کار ته، خپل زده کړې ته او همدارنګه ساعتېری او بوختیاو ته لاسرسی ولري او د هرې برخې پایلې به مثبتې وي.
یو شمېر ځوانان په دې خاطر چې ملګري یې خفه نه شي خپل ډېر مهم کارونه ورته پرېږدي، خو نبی کوثر وایي ځوانان باید داسې یو فضا رامنځته کړي چې ملګري یې دوی له کاره ونه باسي.
نو د دې لپاره ډېر جدي تصمیم پکار دی، له ملګرو سره داسې یو فضا رامنځته کول تر څو ملګرو ته داسې یو ذهنیت ورکړي، داسې یو فکر ورکړي او ملګري په دې در سره سلا کې چې زه د کار وخت لرم، په هغه وخت کې نسم کولی، په هیڅ صورت نسم کولی چې چکر ته لاړ شم، او دغه وخت بیا د چکر دی که تاسو وزګار وی راځئ خدای مراول چکر به وخورو. نو تر څو سي جدي تصمیم نه وي د خپل هدف لپاره، د زده کړو لپاره، د کار لپاره وخت او تقسیم اوقات ونه ټاکلی سي، دا به ستونزه وي. او یوازینی لارې همدا ده چې جدي تصمیم ونیولی سي او ملګری په دې راضي کی چې زه د کار وخت چکر ته نسم ورکوم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟ چې ولې یو شمېر ځوانان د خپلو مهمو کارونو او تفریح ترمنځ یو تناسب نه رامنځته کوي او څنګه دغه کار کولی شي او خپلو ټولو چارو ته په سم ډول ورسیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد یو شمیر ځوانان داسې دي چې هغوی د خپل کار، زده کړو یا تفریح ترمنځ یو تناسب نه وي رامنځته کړی چې مثال په کوم وخت کې څه وکړم، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د هر یو کس لپاره یو ټولنیزه حلقه ده د اشیاو او د وګړو، چې دا اشیا او دا وګړي د خپل د ارزښت او تناسب او ضرورت له مخې د ده پر پریکړو تاثیر کوي. د ده په نظم کې د کارونو ترمنځ یو روښانه مرز نشته دی. د تفریح بیلاوی، د کارونو د مسؤلیتونو بیلاوی، د هدفمند چارو بیلاوی، بدنی یا فیزیولوژیکي اړتیاو د رسیدلو فرصتونه برابروي، دغه ورته بیلیږي نه مرزونه یې ورته. په دې خاطر چې دغه مرزونه او دا خطونه د چارو ترمنځ د مهمو او نامهمو په منطق باندې روښانه نه دي، وګړي کولی سي په یو کار کې ووسي او حس وضعیت درک خوان د بل کار واخلي، ځکه چې مردونه روخانه ندي.
فرضاً ځینې ځوانان چې هغه ډېر داسې له وړکتوبه میلهیي طبیعت خپل کړی وي، دوی هغه خپل لومړیتوبونه نه پېژني. یعنې وجه یې دغه هم کېدای شي چې فرضاً دوی ته دا مهمه نه وي، دوی دا ښه وبولي چې یاره دوه ورځې ژونده راځه، تفریح وکړه، زړه خوشحاله کړه.
دلته په دې خاطر چې د ده لپاره مثلا په دغه چاپېریال کې نړۍ، ټولنه او انسان داسې یو څوک معرفي شوی دی چې نهایت کېدلی شي مسؤلیت وي یا د مسؤلیت په وړاندې لذت وي، د مسؤلیت نه تېښته وي. د دې خوند تاثیرات په بیلا بیلو پړاوونو کې د ژوند زمونږ په بې مسؤلیتۍ راښکاري، په تېښته ښکاري، په بې پروايي راښکاري، په نه سنجونو راښکاري، په د عقل په نه کارولو راښکاري، په بیلا بیلو بڼو په چلندونو کې ښکاریږي. همدې په خاطر د داسې وګړو لپاره ډېر اسانه وي چې په یو فضا کې واقع وي، تاسو ورته ووایئ چې مثلا دا کار کوو، ډېر اسانه کولی شي چې هو زه ځو لذت لپاره، خوند اخیستلو لپاره ولاړ سو. او دا چې مثلا دغه لذت په بدل کې څه معنی اخلي، هغه ډېر مهم نه وي، هغه ډېر بجسوي نه وي، نه دي ښودل سوي. عمده دلیل دا ده چې د کورنۍ له خوا نه مسؤلیت نه انتقالیږي او نه ښودل کیږي چې ته سبا ته مثلا د دې چلند بار په خپله وباسي بیرته.
نو څه کول پکار دي چې یو ځوان د کار، زده کړو او تفریح ترمنځ یو تناسب رامنځته کړي؟
کله چې تاسو فکر کوئ ستاسو په عملی ژوند کې ستاسو د مسؤلیتونو ویش کیږي، تفکیک کیږي، ستاسو د عمل او د چلند پایل معلومیږي او تاسو پورې مسؤلیت راګرځي. که ویاړ دی هم تاسو سره ګرځي، که تکلیف دی هم تاسو سره ګرځي او تاسو مسؤل یې دغه پرابطه. د دغسې یو فکر ایجاد ته موږ له هر اړخه اړتیا لرو. د دغسې فکر خاصیتونه او شخصونه که تاسو بیل کوئ او عمده چاپېریالونه د روزنې وګورئ، هلته نشته. په کورنۍ کې نشته داسې فکر، په عمومي ټولنیز فضا کې داسې فکر نشته. دی دا چې موږ په یو وګړي کې دا تشخیص کو چې دی لومړیتوبونه باید ولري، مهالویش باید ولري، د وخت په رابطه، د ځای په رابطه، مثلا د خپلو منابعو او سرچینو په رابطه، د ژوند په رابطه، د خپل د راتلونکي په رابطه، د دې ټولو لپاره برنامه ولري، دا د یو خاص فکر عملي کېدلو لومړی ګام دی. زمونږ خپل شعور چې خپله نتیجې ته رسېدلی وي او زه وشم کولی خپل ټول کال تقسیم کړم، ساعتونه تقسیم کړم، ورځې تقسیم کړم او بیا خپل لومړیتوبونه تشخیص کړم چې مثلا زما لپاره تفریح څومره پکار ده، د داسې یو څوک چې زه یم، زما لپاره مثلا کار څومره اړتیا ده، د داسې یو څوک چې زه یم، د دې لپاره څومره باید تولید ولرم، اړیکې مې باید څنګه وپالم چې تر څو یو برخه هم پکې پایمال نشي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د حقیقت صدې په یو بلونی خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې مو دا ځل د کابل ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وحید الله تړون ته بلنه ورکړی. دا سره په سټوډیو کې د انتخاباتو په اړه په تیاریو باندې ورسره بحث کوو. د کابل ولایت لپاره تیر ځل د ولسی جرګې په انتخاباتو په کابل ولایت کې تر ټولو ډېرې ستونزې موجودې وي. له تړون صاحب سره به په همدې مسایلو باندې وغږیږو چې څومره تیاری نیول شوی دی، ستونزه شته که نشته، او انتخابات د شفافیت په اړه څومره ډاډ موجود دی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د حقیقت څه دی د دیونې په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. پیل به لامدینو کو چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی، انتخاباتو ترسره کېدو ته تاسو د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤولین یاسئ، څومره ترتیبات او څومره آمادګي نیول شوی دی؟
پرته له شکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خصوصا د کابل ولایت هم خپل ترتیبات د شپږم د میزان د ولسمشریزو ټاکنو شفاف ترسره کول لپاره ترتیبات نیولی دي، چې هغه مونږه عملیاتي پلان، تخنیکی پلان ترتیب شوی دی او د هغې پلان مطابق زمونږ ټول مواد آماده دي. سایټونه هم، مراکز هم، محلونه هم تثبیت شوي دي. د کابل په ولایت کې چې 550 مراکز دي، 4200 محلونه دي، دا ټول سره ترتیب شوی دي. او د عملیاتي پلان مطابق مونږ د شپږم د میزان ته عملا آمادګي لرو تر څو ټاکنې په شفاف ډول ترسره شي.
ډاکټر، تیر ولسی جرګي انتخابات تر ډېره ستونزې په کابل کې وي، یعنی د کابل په ځینو سیمو کې حتی مرکزونه خلاص نه شول او د دوهمې ورځې لپاره پکې بیا انتخابات ترسره شول. دا ځل ډاډ څومره موجود دی چې انتخابات به په هماغه لومړۍ ورځ باندې پایته ورسیږي او دوهمه ورځ به بیا رای چونه نه کیږي؟
په ټوله کې د کمیسیون نوې رهبری واقعا په حقیقت کې ډېر ښه موارد طرزالعملونه او لوایح تصویب کړي دي، چې د هغې لوایح او طرزالعملونو سره په کتو ښه یو امنیتي او عملیاتي پلان ترتیب شوی دی. چې عملیاتي پلان خپل د موادو د اساس او غیر اساس مواد رسول دي مراکزو ته، د کارمندانو ګمارنه ده د یو شفاف پروسې د لارې، او د دې سره په څنګ کې د امنیتي پلان دی چې د مراکزو د امنیت نیول دي او د مراکزو په خپل ټایم سره خلاصېدل دي. نوي طرزالعمل کې دا واضحه ده چې په 8 بجې سهار مرکزونه باید ټول پرانستل شي او په 3 بجې به زمونږ ټول رای ورکوونکي خپل رای په شفاف ډول او کامل ډول دوی استعمال کړي. د تیر په پرتله بعضې تغییرات راغلي دي. مراکز تثبیت دي، محلات مخکې به داسې و چې په یو مرکز کې 8 محل او په هر یو محل به 600 کسان ووټرز درلودو، رای ورکوونکي درلودل، چې دا به د ازدحام و یا هغه ټایم چې ورته سکیجول شوی و، ټایم چې مشخص شوی و، دې ته به یې نشو کولای چې دوی رستګي وکړي ده و به غځېدل. خوشبختانه په دې مرحله کې زه ډاډ در کوم چې دغه پروسه ټوله په شفاف ډول پرمخ تللې دي. د درغلیو مخه پکې 100% نیول شوی، ټول بایومیټریک سیستم کارول کیږي، او په څنګ کې د دې په هر محل کې 400 کسان به ووټرز وي، یعنی 200 کسان کم شوی دي، محلات ورته زیات شوی دي په دې ساحه کې. نو دا د ډاډ سره زه ویلی شم چې دې پرته به مونږ په یو ورځ د سهار د 8 بجو نه تر 3 بجو پورې به زمونږ مراکز خلاص اوسي او زمونږ رای ورکوونکي به ټول خپل رای استعمال کړي، او بالاخره به نتیجه به ډېر زر مونږ الکترونیک شکل د دوی خپل پایلې به اعلان.
تړون صاحب، بایومیټریک مسلې ته وروسته راځو، خو امنیت تاسو یاد کو چې امنیت واقعا په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې ستر خان بلل کېږي. 528 مرکزونه تثبیت شوي دي، دا به په هغه ورځ ټول خلاص وي که نه؟ د نامنۍ له امله، لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ لږ تر لږه 2000 مرکزونه دوی وایي چې موږ نشو خلاصولی په هغه ورځ باندې، تاثیر یې په کابل باندې شته؟
د کابل په ولایت کې 550 مراکز دي چې دا به ټول د انتخابات په ورځ خلاص اوسي. زمونږ د امنیتي پلان چې د امنیتي ارګانونو سره زمونږ همغږي شته، او د دوی هغه کوم مونږ مشترک ډیسک لرو، داسې ستر ګواښ د کابل په ولایت کې موجود نه دی چې زمونږ مراکز به هغې ورځ تړلي اوسي. د امنیت د لحاظه او د تخنیکي د لحاظه به زمونږ اکمالات او مواد اساس او غیر اساس مواد به 40 ساعته د مخه زمنګه په مراکزو کې ځای په ځای شي،
یعنی ټول ولسوالیو کې به
ټول
مرکزونه په بشپړ ډول خلاص وي.
14 ولسوالۍ او 22 ناحیو کې زمنگا مراکز خلاص وسی با استثناء دی بعضی مراکز چاغه تهدید لکته جیک ده لکته تهدید لاندی دی مگر خلاص
لک کوم شو کی
پسروبی کی منګه لری ساحلرو دی پغمان په ولسوالی کی یو لری ساحلرو چاغه ډیر زیات کم ده هغه بم داسې نیوی چې خلاص بنې لک به تهدید اوس
بایومټریک مسله تاسو مخ کی یاد کړ چې دا ځل رائے چونه په بایومټریک باندې کیږي منتیر ولسی جرګي انتخاباته کې بایومټریک استفاده شو خدا ځل چې بایومټریک په اړه سوال کیږي یو څه ستونزې تخنیکی ستونزې لري تاسو د کابل ولایت د مسول پتوګه بایومټریک دزګاګانې در رسیدلې سپارل شوې دي تاسو ته کنه که سپارل شوې هغه ستونزې چې کوم یادې دي چې مثلا بایومټریک دزګا د ځل د ګوتی تشخیص نشي کولای یو کس کولای شي چې په یو ګوته باندې سوزل رائے استفاده کیه مثلا اکثر اخیسته شي دا بایومټریک خود عکس تشخیص نشي کولای احزاب په دې اړه انتقادونه درلودل او د احزاب د همدې انتقاد لامل د بایومټریک دزګاګانو انتقال ولایتونو ته وځندیدو
دی عملیاتي پلان په اساس د کابل ولایت په پای کې بایومټریک علي ورکول کیږي هغه په دې اساس چې موږ مشترک استو خپل ټاکنو خپلواک کمیسون کې زموږ دفتر دی اکسس نږدې دی او بیرته مراکز ته زموږ رسولم د خپل پلان مطابق نږدې دی موږ په روسي پلان کې اسو مګر په ټوله کې به زه تاسو دا ډاډ هم دی بایومټریک پاک لا درکم چې یوازې په سافټویر کې هغه څه چې احزاب وغوښتل او هغه څه چې په قرارداد کې دي درملو کمپنۍ سره چې د بایومټریک آلې ترې اخیستل شوي وو په قرارداد کې دغه ټول موارد ورسره ذکر شوي وو دا چې نوي راورسېدل او د چیک په مراحلو کې هغه مرحله کې چې دا باید چیک شي چې هغه کوم څه چې په قرارداد کې ویل شوي دي چې د درغلیو مخه ونیول شي یا شناسایي په دقیق ډول سره وسی د چیک په مرحله کې یو موارد داسې وو چې دي ګوتو د دویم ځل رای کارول پکې نو بلاک شوی خوشبختانه هغه هم سافټویر ورته اپډیټ شو د کمپنۍ د خوانه افغانستان ته راورسیدو په ټولو ماشینونو کې انسټال شو او د پلان مطابق اوس بیرته شروع دی او ټولو ولایتو تمځي او کابل ولایت هم د دینه برخه
رای چونه خو بیا هم افلاین وی
په ډیرو ساحو کې به آنلاین په کابل کې به ټول آنلاین رای چونه ووسی
د رای چونه په ترنګوالي کې لږ وخت کې ډاکټر صاحب په کابل کې رای چونه آنلاین ده یو بل هغه تذکيري سټیکردار تذکيري بم تبن کاریږي کنه هر کس راځي او غوتلګي او رای چي
مشخص د دې پروسې په کله تاسو یم چې یو شخص کله راځي د رای ورکونی محل ته خپل تذکيره بلې لري ووټر لیست تر مخ کې ځای په ځای شوی یعنی په دې محل کې 400 کسان دي د په دې بایومټریک اله کې 400 کسان چې کوم په دې محل کې دي دا ورته ځای په ځای شوی دي کله چې د خپل دوه ګوتیک دي نو حالته به دې خپل ټول مکمل ډیټا راځي چې د شخص شهرت به وي د تذکيري شميره به وي او خپل د سټیکر شميره به پکې موجود وي د دې سره په څنګ کې کله چې د پروسې نه تیریږي چې د کس شناسایي شو دلته د دې سره په څنګ کې د تذکيري عکس اخیستل کیږي د سټیکر عکس اخیستل کیږي او بیا د خپل شخص د رای ورکونکي عکس اخیستل کیږي بیا دغه نو وروسته ورته فورم ورکول کیږي او د خپل رای استعمالوي نو دا په آنلاین شکل په کابل ولایت کې اکسس بيخي خده په ټولو ولایت کې به کابل ولایت کې به يم دي پروسې د لارې به رای ورکړي
د انتخاباتو د ورځې د لپاره د کارکونکو د نیولو مسله چې ول کېږي په کابل ولایت کې پیل شوې ده د پروسه څنګه روانه ده پاتره سره لیکم
دا پروسه درې پړاو لري لومړی پړاو د مراکزو دی ناحیو او دی ولسوالیو دی امیرونو ګمارنه چې موږ 15 امیرین لرو او د سرپسند کې د دوی د ماوینونو چې 315 ماوینین لرو دا پروسه عملاً بشپړ شوې ده د یو شفاف پروسې لري نه موږ په درې مراحل کې د دوی نظمونه خسته دی ملکی خدمتونو دی قانون په اساس نو ټول مراحل بشپړ شوې دي عملاً دوی دی ټریننګ په جریان کې دوی ته آموزش ورکول کیږي ترڅو دوی بیا په ساحو کې خپل عمل
ټریننګ تاسو یاد کو تړون صاحب تیر انتخاباتو کې ټریننګ یو لوی ستونزه نو ځکه په مراکزو کې زیات کارکونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بایومټریک د دستګاو په استعمال باندې حتی نه پوهیدل دا ځل دغه ستونزه ته توجه شوې ده
په ټوله کې په دې دور کې موږ یو موارد نه نه کړیو هغه موارد چې دی ټاکنو کمیسون دی کارمندانو دی امنیتی ارګانونو او بلاخره دی ټولو کارکونکو هغه ضعف نقطې وي هغه پنخه شوي دي او په هغې عملا مونږ کار کړی دی او انشاءالله چې هغه نقاط به هیڅ یو هم نه وي موجود دوی به په ښه شان سره په درې مرحلو کې ټرین شي چې لومړۍ مرحله د امیرینو او معوینینو وه دویمه مرحله به د مراکزو د امیرینو د مدیرانو وي او د دې سره په څنګ کې د مراکزو د کارکوونکي وي چې هم د بایومیټریک آلې دپاره هم د دې رایې کارونې دپاره هم د باکس د ساتنې دپاره د قطار د جوړونې دپاره دا به ټول په درې مرحلو کې د کابل ولایت دپاره 1.5 زره او 1.25 کارکوونکي د هماغې ورځې دپاره به وګمارل شي او عملا به دوی کار کوي او دا به ټول د یو مشخصې د آموزشي برنامې په واسطه دوی روزل کیږي.
تیر ځل دغه کسان د 1.5 زره 1.25 کسان چې تاسو یاد کړل دا زیاتره د ښوونځیو معلمانو یعنی د معرف وزارت سره په یو تفاهم باندې دغه کسان نیول شوي خو ماشاد تر ډیره وخته پاتې او حتی تر ویل کیږي چې تر اوس هم نه دي ورکړل شوي. دا ځل دا پروسه څنګه ده؟ هماغه کسان نیول کیږي که نه کوم نوي کسان ونیول شول؟
دا ځل مطلق متفاوت دی. د آزاد رقابت د لارې موږ ټول د سټاف نیول د کارمندان نیول د آزاد رقابت د لارې دي تر دې محله پورې یعنی 1.5 زره 1.25 کسان به د آزاد رقابت د لارې نیول کیږي نه په کومه هوکړه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور ودان ژوندي اوسئ.
مننه ستاسو نوم کور ودان.
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاس د کابل د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړونو چې د حقیقت سره د دیونه خبرونه کې زموږ پښتون ته ځوابونه راکول. تاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای ووریدل. تر بیا د الله پامه.